د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم. د سهار و بجې سوې، نن جمعه ده، د 1449 هجري لمریز کال د اسد دیرشمه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونې پیل شوې او د نن ورځې د ماښام تر 3 بجو پورې به تاسې پرله پسې ډول د ازادي راډیو څخه د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرونه او رپورټونه اورئ. د ازادي راډیو د نننۍ سهارنۍ خبري مجلې په جریان کې به واورئ چې واشنگتن وایلی دی چې پر پاکستان بل تروریزم سره د مبارزې لپاره خپل مرستې بندې کړې. د یونان حکومت په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. خو په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه، واشنگتن پر پاکستان په د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره مرستې بندوي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یې ځمکني پوځي عملیات پیل کړي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو پخواني ولسمشر جیمی کارتر ویلي چې د مغزو سرطان لري. پوره خبرونه واورئ. د رپورټونو پر اساس ویل کیږي چې واشنگتن پر پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې مرستې بندوي. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې دغه بندیز د دې لپاره لګول سوی چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر پاکستان تور پورې کړی چې د حقانی په شبکې حملې نه دي کړې. د امریکا د دفاعي پوهنتون یو استاد علی احمد جلالی وایي چې پر پاکستان د مرستو بندیدل د کابل د حکومت له هلو ځلو سره ارتباط لري.
تأثیر داره حتما به خاطر زیک در ایالات متحده امریکا از موقفی که
دوی دا مسئله تأثیر لري، ځکه چې د امریکا متحده ایالاتو د هغه دریت تایید کړی او ملاتړ یې کړی چې د افغانستان حکومت په ورستیو کې د پاکستان پر وړاندې خپل کړی دی. خالي شبکه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل ده. د یو بل خبر لمخې، د پاکستان پوځ ویلي چې په شمالي وزیرستان کې یې پرون پر دوو کلیو په پوځي عملیاتو کې 43 وسلوال وژلي دي. د دغو کسانو د هویت په اړه څرندې ویل شوي. د پاکستان د پوځ ویاند عاصم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې ځمکني پوځي عملیات پیل شوي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د پاکستان پوځ وایي چې په دغو عملیاتو کې تر اوسه لږ تر لږه 3000 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغاني میوو محصول نږدې درې برابره زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 تنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادره کړي چې یوه لویه برخه یې پاکستان ته استول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د 2000 کالدارو مدتی تن محصول تقریبا 2000 تکام 8000 کالدارو ته تکلی دی چې دا زمونږ د تجارت او زمونږ د زراعت دپاره یو لوی اضافه ده.
یو شمیر افغان سوداګرو د رپورټونو پر اساس د پاکستاني موادو د واردولو تحریم کړی دی. او د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې په وروستیو کې سلانکا ته تللی و تېره ورځ کابل ته ستون شو. د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ مینوالو هرکلی وکړ. ایران او بریتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. څلور کاله مخکې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په عکس العمل کې قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت حمله وکړه او په جواب کې بریتانیا خپل ډیپلوماتان له دې هیواده وویستل او خپل سفارت یې وتړل. د بریتانوي چارواکو په وینا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون به چې له ایران سره د غرب د اټومي موافقې برابرولو کې عمده رول درلود د یکشنبه په ورځ تهران ته ولاړ سي. په تېرو یولسو کلونو کې فلیپ هامون د بریتانیې لومړی لوړ رتبه چارواکی دی چې ایران ته ځي. د یونان صدراعظم الکسس سپراس استعفا وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د سپتمبر په 16 تر ټاکلي وخت مخکې انتخابات وشي. سپراس د یونان ملي ټلویزیون ته تېره ورځ وویل چې د جنوري په میاشت کې چې کوم مسؤلیت ده ته سپارل شوی و ورڅخه ستړی دی او د یونان خلک باید نوې پریکړه وکړي. تر دې وینا مخکې سپراس ولسمشر پاولو پولوس ته د حکومت استعفا وړاندې کړه. تېره اونۍ یونان ته د نړیوالو له لورې د 6.9 میلیارد ډالرو د پور د ورکړې له موافقې وروسته الکسس سپراس د ګوند دننه مخالفتونه پیدا شول. د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر وایي د مغزو سرطان لري. د پرون په اتلانتا کې خبري اعلان ته وویل
They did an MRI and found that there were 4 spots of melanoma.
They وایي چې د MRI معاینه وکړه او په مغزو کې د سرطان څلور ټکي موندل شوی دی. نوی کلن کارتر تیر ورځ دا وویل چې د سرطان هغه رشي چې تیر ونی د له یني وېستل شوی د د مغزو تخپرې شوی دی. دا ازادي رادیو د ساعت د سهار 8:15 دی. د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې به وروسته واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې له پاکستان سره به هغه مرستې بندې کړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره یې دغه هیواد ته ورکولې. په همدې خبر خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان پوځ وایي په شوال دره کې په پیاده پوځي عملیات پیل کړي دي.
شوال ګڼ ځنګلات لري، ډېر مشکل غرونه لري، څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعدې یا د افغاني طالبانو خبره ده.
په دې خپرونه کې به د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو د خپرو شویو تبصرو جزئیات درته وړاندې کړو. ورځپاڼو ته کتنه لرو او په نړیوالو مطالبو کې به واورئ چې د مقدونیې حکومت اضطراري حالت اعلان کړی دی. د خبرونی لمړی مطلب مو د پاکستان او افغانستان په ارتباط دی. یو شمیر رپورټونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان خپلې مرستې چې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره باید دغه هیواد ته ورکولې بندې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو غالبا ویلي چې دا مرستې دې لپاره پر پاکستان بندې کړي چې پاکستان د حقانی د شبکې پر ضد سمه مبارزه نه ده کړې. نږدې درې کاله مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکه د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژندله او د تروریستي ډلو تور لیست ته یې ورواچوله. یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې په پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا دغه بندیز په دې پورې ارتباط لري چې د افغانستان حکومت خپل دلایل په سم ډول نړیوالو ته وړاندې کړي دي. د ازادي راډیو په دې ارتباط د ازادي راډیو د رپورټ نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته پښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقانی شبکه وځپي. جلالي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل
اول عملیاتو چې نشان داده برای امریکا که پاکستان به تعهد خود عمل نکده.
اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمنی عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته رسولې دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړي دي. د افغانستان نوي حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره تروریستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالي په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي.
فکر میکنم فشار سر پاکستان زیاد میشه بخاطر
فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي د دې لپاره چې لنه شو ښکاری چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت وی مهمه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که چیرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي. د حقانی شبکه په 1990 کلونو کې جلال الدین حقانی تأسیس کړه او له القاعده او افغان طالبانو سره متحده شوه. همداراز د راپورونو له مخې په سیمه کې له نورو تروریستي ډلو سره همکاره ده.
د پاکستان پاوځ پرون ویلي چې په شمالي وزیرستان کې یې پوځي عملیات کړي او 43 وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پاوځ ویاند عاصم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې یې پیاده ځمکني پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پاوځ د تیر کال په جون میاشت کې په قبایلو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 3000 وسلوال وژل شوي. البته دا د پاکستان د پوځ ادعا ده. په شمالي وزیرستان کې د تازه پیل شویو عملیاتو په اړه به له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبی شفق رپورټ وړاندې کړي.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې د پنجشنبه پورې د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 43 وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایند جنرال عاصم باجوا د جمعې په شپه په خپل ټویټر پاڼې په یو خبر کړي بیان کې ویلي د پوځ د لوی درستیز جنرال رحیم شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولیسه سیمه د شمالي وزیرستان لري پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د محل د القاعده او حقاني شبکې او همدارس د پاکستاني او افغان طالبانو ګڼ شمېر جنګلي پټ دي چې د شمالي وزیرستان په لاندینیو برخو کې د پوځي عملیاتو له امله دې سیمې ته پناه راوړي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان کې تروریستي بریدونه پلانوي. وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو کارپوه احسان داوړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شوال د موقعیت او په دې سیمه کې د میشتو تروریستي ډلو په اړه ویلي و.
شوال ګڼ ځنګلات لري چې ډېر مشکل غرونه لري. سو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستانی طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته او ډېر زیات مشکلات په هم ورته او دا وجه ده چې اوسه پورې پاکستانی ځواکونه چې دي شوال ته منصوبه جوړوي او ډېر په کم رفتار سره د جنوبي طرف نه شوال طرف ته پیشقدمي لګیا ده.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په وروستۍ برخې او د طالبانو په پیاوړي مرکز کې پوځي عملیات تر هغې وروسته چټک کړي چې د تېرې یکشمې په ورځ د پنجاب ایالت پاټک کې د دې ایالت د کورنیو چارو پر وزیر چې په نتیجه کې د هغه په ګډون 20 کسان وژل شول. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې زربیاز په نامه د پوځي عملیاتو په دوکې په شمالي وزیرستان کې د میشتو تروریستانو په ضد د ښه او بد له توپیر پرته عملیات کړي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی. پاکستاني ځواکونو په تېر میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلولو وروسته سیمې ته د ژورنالیستانو او ځایي خلکو پورې تک بندیز لګولی. نو همدا لامل دی چې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پوځ د دغو ادعاو پخلی نه دی کړی.
دا چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د پاکستان سره د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره خپلې مرستې بندې کړي او دا چې د پاکستان پوځ تازه ویلي چې په شوال کې پیاده پوځي عملیات پیل کړي. پر دې دواړو مسلو په امریکا کې د پاکستان د چارو سیاسي څېړونکی ډاکټر محمد تقی ازادي راډیو ته وایي
ټایمینګ لګ انټرېسټینګ دی د سړي چې امریکا کې دا پرون د افسا شروع شو چې پاکستان د ځواکونو د کم امداد ملاويږي کولیشن سپورت فند هغه بند کوي یا ایثار کوي د دې وجې چې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کم عملیات دی هغه ټیک مری کړي.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استاذ او د طالبانو ترمنځ خبرې کړي په مریکې نو پاغې کې خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو. نو لدې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې پخلی نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي؟
امریکه چې کوم خبرې کې دی د افغانانو او د طالبانو ترمنځ دا د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو ابراهیم مکانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي راوړي بالکل لته موجود پروت دی. ډېر وخت نه خو یحیا حقانی ورسره وو چې د ډلې مهم کس دی او د جنگیالو کې ګڼل کیږي بلکې د امریکې ټررست لیست باندې دی. نو پاکستان ته دا ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي. حقانیان الته خپل مکتب دفتر چلی. کدا خبره مونږ ته معلوم دي نو دا د سی آی ای د امریکې کوم استخباراتي ادارې دي د ځواکونو ادارې دي هغه نه دا پټه خبر نه دي. نو دا ولې د سده چې یو خواته په افغانستان کې امریکا د دوه خلکو پر خلاف جنګیږي او دوی مرخت دا معلومات هم لري چې مثال په توګه مولا عمر په کراچۍ کې چې ونه دا 2011 کې لیان پنټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک الته کول څه غواړي. عرض دا دی چې دینه نقصان افغانستان ته رسی، پښتونخوا ته رسی، قبایلو ته رسی، ټول پښتانه دلته افغانان روان دي او د دې یو کوهیسیو کاروي نخ کاری
دا ډاکټر محمد تقی سره د ازادي رادیو خبريال پامیر ساحل مرکه کړو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
او سم پام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د پاکستان وی ورسپانې ډان خبر ورکړی دی چې د امریکا متحد ایالات غواړي چې له پاکستان سره خپلې هغه مرستې بندې کړي چې د تروریزم په ضد په مبارزه کې دغه هیواد ته ورکولې. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې په وروستیو کې سریلانکا ته تللی و تېره ورځ کابل ته ستون شو او د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ مینوالو هرکلی وکړ. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال دره کې پوځي عملیات پیل کړي دي. ایران او بریتانیا به تر 3 کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه یو بار بیا پرانیزي. د برتانوي چارواکو په وینا ټاکل شوی ده چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند د یک شنبه په ورځ ایران ته ولاړ شي. د یونان صدر اعظم الکساس سپراس د دغه هیواد ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه. سپراس وویل چې دی نور له خپلې دندې ستړی شوی دی او د یونان خلکو ته شایي چې نوې پریکړه وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر پرون خبریالانو ته وویل چې د مغزو سرطان لري. وروسته بیا هم په خپرونه کې سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو، خو اول پام وکړئ د غرب څو معتبرو ورځپاڼو ته د اجمل اند کتنه.
لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه پر بېلابېلو مسلو لیکنې خپرې کړي. د بروکینګ انسټیټیوټ خپرونې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پراختیا او کیفیت د ښه کېدو په اړه یوه څېړنیزه لیکنه کړې. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د تعلیم د زمینې د پراختیا او ښوونځي ته د تلونکو زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی لوی بریاوې بلل شوې، خو زیاتوي په دې هیواد کې د پوهنې د کیفیت د ښه کولو او ساتلو په برخه کې لا هم ننګونې موجود دي. خبرونه د افغانستان د پوهنې د وزارت د اټکلي شمیرو په حواله وایي چې دا مهال په افغانستان کې په لومړنیو او منځنیو ښوونځیو کې نږدې 8 میلیونه ماشومان زده کړې کوي چې د دوی په سلو کې 90% نجونې دي. دا شمیر د 2001 کال په مقایسه چې 1 میلیون ماشومان ښوونځیو ته تلل ډیر زیات دی. خو د بروکینګ خبرونه وایي لا هم 3.5 میلیونه ماشومان چې د ښوونځي د عمر لرونکو ماشومانو په سلو کې 2/3 برخه جوړوي ښوونځیو ته د تلو چانس نه لري. د خبرونې په وینا د افغانستان په لویانو کې محدودې زده کړې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې لوی خنډ دی. د دې خبرونې په باور د افغانستان د هغه وګړو په منځ کې چې له 25 کلنۍ عمرونه پورته دي په سلو کې 2 سړیو او سلو کې 3 ښځو رسمي زده کړې کړي. خبرونه وایي په افغانستان کې د پوهنې په سیستم کې لویې نابرابرۍ شته چې د لیکوال په وینا د جنس، سیمې او ژبې پر بنسټونه دي. د میل آنلاین په نوم له برتانیا خبرېدونکي آنلاین ورځپاڼې تیر کال په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د یوې هلیکوپټرې د سقوط په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې د پیښې د قربانیانو کورنیو د برتانیا له حکومت څخه غوښتي چې په هلیکوپټر کې د وژل شوو سرتیرو د وروستیو شیبو ویډیوي پټه دي ورسره شریکه کړي، خو د برتانیا د دفاع وزارت دا رد کړی او وایي دا د پوځي اصول او کاري رازونو خلاف کار دی. د برتانیا یوه پوځي الوتکه تیر کال په کندهار کې وغورځېده چې پکې 15 برتانوي سرتیري وژل شوي وو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د یو وژل شوي امریکایي جنرال د کورنۍ په حواله ویلي چې د پوځ څېړنې ورته د قناعت وړ نه دي. واشنگټن پوسټ لیکي جنرال هارولډ جی ګرین د ویتنام له جګړې وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي جنرال دی چې د جګړې په سیمه کې وژل کیږي. نوموړی یو کال وړاندې کابل ته څیرمه په پوځي اکاډمۍ کې د یو افغان سرتیري په ډسو وژل شو. د دې وژل شوي امریکایي جنرال و 50 کلنې میرمنې مایرس له خولې واشنگټن پوسټ لیکلي تر اوسه پورې په دې برخه کې چې خاوند یې څنګه ووژل شو د امریکا د پوسټ څېړنې ورته د قناعت وړ نه دي. هغې د خپل خاوند له مرګ وروسته په خپلې لومړنۍ مرکه کې ویلي زه او زما کورنۍ لا هم نه پوهیږو چې ولې څو تنه لوړ پوړي امریکایي جنرالان یو ناخوندي ودانۍ ته دومره نږدې ورغلي وو او ولې د امریکا پوځ د افغانستان د اردو څخه د برید کوونکي د انګېزې په اړه نور معلومات نشي وړاندې کولی.
او اوس هم یوه نړیواله مسأله راخلو. د مقدونیه حکومت په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله اضطراري حالت اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان تېرې اونۍ وویل چې د جولای په میاشت کې د یونان ته د تللو غیر قانوني کډوالو شمیر په بې ساري ډول زیاتو. مقدونیا هم د هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر غیر قانوني کډوال د دې لپاره چې اروپایي اتحادیه ته ولاړ سي ورځي او له دغه هیواد څخه بیا سربیا او هنګري ته ځي. د دې مسلې نور جزئیات به احمد شیبر وړاندې کړي.
مسدونیا د خپلو سرحدونو په اوږدو بیړنی حالت اعلان کړی دی. له دې سره دغه هیواد غواړي چې د پوځ په مرسته د هغو کډوالو مخه ونیسي چې د دې هیواد له لارې د اروپایي ټولنې نورو هیوادو ته ځانونه رسوي. د مسدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویاند ایوا کوتفسکي تیره ورځ په مرکز کوپی کې خبریالانو ته وویل لکه څرنګه چې د مسدونیا جمهوریت یو ستر خطر متوجه دی، موږ یو بیړنی حالت اعلان کړی. دا معنا ورکوي چې امنیتي تدابیر د پولې په اوږدو په زیاتېدو دي او وسلوال ځواکونه به په قانوني ډول هلته ځای پر ځای شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې تېره ورځ په زرګونو کډوال د یونان او مسدونیا ترمنځ د ګیوګیلیا په ښار کې راغونډ شوي وو او انتظار یې کاوه. پولیسو ته امر شوی دی چې هغه کډوال ودروي چې په پښو د ګیوګیلیا د ریل تمځي ته ځي. کډوال عادتا له همدې تمځي سربیا ته په اورګاډي کې ځي. د مسدونیا د مرکز سکوپی او تیسالونیکی ترمنځ د اورګاډي نړیواله کرشام په زرګونو کډوالو بنده کړې ده. د مسدونیا د بهرنیو چارو د وزارت ویان کوچیفیسکي په سرحدونو کې د اصراري حالت د اعلان د پریکړې د علت په اړه وویل د دې پریکړې لومړی هدف دا دی چې د عامو خلکو سم امنیت خوندي شوی وي. دوم هدف دا دی چې له دغو غیر قانوني کډوالو سره چې د مسدونیا په جمهوریت کې د پناه غوښتنې هڅه کوي ډیر انساني او له مسؤلیته ډک چلند شوی وي. مسدونیا د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري او کوم کډوال چې له منځني ختیځ افریقا او آسیا د یونان له لارې اروپایي ټولنې ته ځانونه رسوي نو مسدونیا ورته د ترانزیت یوه مهمه لاره ده. تیره میاشت د دې هیواد له لارې 9,000 کډوال چې اکثریت یې د سوریه او افغانستان و نورو اروپایي هیوادو ته ولاړل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
لا افغانستان رپورت لرم. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې له کابل تر غزنی د برښنا د مزو یا د برق د لینونو د لږدولو کار دوام لري او په نږدې راتلونکي کې به دغه پروژه تر کندهار و غزیږي. د دې شرکت چارواکو ویلي چې د دې پروژې ټول مصرف 800 میلیون ډالر دی او د بشپړېدو سره به یې سلګونه زره کورنۍ د برق خاوندانې سي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي چې د کابل څخه تر کندهار پورې د برښنا د لیږد د پیل شوي پروژې کار به تر 2013 میلادي کال پورې بشپړ شي. د برښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې پروژې عملي کار پیل شوی او اوسمهال د غزنی ولایت د ګیلان په سیمه کې د یوه سب سټیشن په جوړولو لګیا دي. هغه وایي چې د برښنا دا مزي تر کندهار غزیږي چې په بشپړېدو سره به یې ګڼ شمېر کورونه له برښنا څخه برخمن شي.
کار عملی پروژه آغاز شده در منطقه گیلان.
دغه پروژه عملی کار پیل شوی دی. د غزنی ولایت د گیلان په سیمه کې سب سټیشن د سروې په حالت کې دی او د کابل څخه بیا تر غزنی پورې تړون شوی دی. له غزنی نه بیا تر کندهار په دویم پړاو کې قرارداد لاسلیک کیږي. دا پروژه به د ځینو امنیتي ستونزو پرته د 2013 میلادي کال په پای او یا 2013 کال په پیل کې بشپړ شي.
ښاغلی توحیدی وایي دا پروژه شاوخوا 800 میلیون ډالر لګښت لري چې د نړیوال بانک او د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د پراخ اداره یا یو ایس ای ډی له خوا ورکول کیږي. له دې سره برښنا شرکت وایي چې دا وارداتي برښنا به د غزنی او کندهار سربیره هغه ولایتونو ته هم ورسیږي چې په همدې مسیر او شاوخوا پراته دي. دوی د میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست هغه ولایتونه یادوي چې په دویم پړاو کې به له برښنا څخه برخمن شي. افغانستان ته لیږدونکي دا برښنا له ترکمنستان راځي چې په پیل کې 300 میګاواټه وخت ویل کیږي چې د وخت په تیریدو سره به یې اندازه 1000 میګاواټو ته ورسیږي. د راپورونو له مخې افغانستان د قزاقستان او ازبکستان څخه هم د برښنا د واردولو پروګرام لري چې په ملکي دو سره به په دغه هیواد کې د بې برقۍ ستونزه تر ډیره هواره شي. له دې سره اقتصاد پوه سیف الدین سیهون وایي چې د برېښنا دا پروژه ممکن د خلکو عاجل ستونزې حل کړي، خو په اوږد مهال کې د افغانستان لپاره ګټورې نه دي.
در حال حاضر برای پروژه زود ثمر که تامین انرژی یک نیاز است،
اوس محل د اړتیا وړ انرژي او ژر ګټه اخیستلو لپاره دا پروژه د ځانګړي اهمیت څخه برخمنه ده. خو د افغانستان لپاره اوږد مهاله اقتصادي پرمختګ نه لري، ځکه چې افغانستان د خپلو آبي سرچینو څخه کولی شي 1.5 زره څخه بیا تر 3000 میګاواټ پورې برېښنا تولید او 10000 میګاواټ نورو هیوادونو ته ورکړي. یعنې افغانستان د ترکمنستان څخه هم ډیر ظرفیت لري.
ښاغلی سیهون په دې نظر دی چې افغانستان په کمه پانګونه او ساده وسایلو سره کولی شي له خپله هیواده ارزان او پریمانه دو بو باد او لمریزه برېښنا تولید کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت اقتصادي ودې ته کار کوي، سوداګر او پانګوال وایي برېښنا د دوی لوی ضرورت دی او که دې موضوع ته پاملرنه ونه شي دوی به په اسانه پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
د پنجابي کالي پاک لکه راته وایي چې څو ډوله دي، تاسې خپله څو ډوله اخلي؟
اوس خو انواع او اقسام بیخي ډېر شوي دي. هغه خپله پنجابي پکې ورک شوي دي، اوږده دي، لنډ دي، کنه پیزارونه او مثل ورسره کاریږي. هغه زه خپله دشت کور نه دباند زم اکثره وخت اوږده پنجابي ډېر کاروم، او په هغه ځایو کې چې مثلا ښار و بازار اوسیږي لږ سړی بتنګیږي، هغه استیل و پنجابۍ و سره سره قنج پنجابۍ و سخت و تاسو به پوهیږي چې مثلا چاکو ناولري هغه شیان. نو تر ډېره حده زه کوشش کوم ځینې پنجابیان دي چې هغه ترکداره یا تریزداره پنجابیان ورته وایي بېشکه پنجابیان وي، هغو نه ډېره ګټه پورته کوم. خو د کور دننه اکثره اوږده پنجابۍ زه تور ډېر خوښوم، ځکه چې د باندې ډېره پکې راحت ومه. خو اوسنیو وختونو کې متفاوت رنګونه تور سپین ډیر کاروم، هغه مکس سره مکس چی او ماشی جیگری تر ډیره حده داسې پاخه ګلابي پستهی دغه رنګونه ډیر خو
معمولا پنجابۍ سره ټیکرای غاټی کنه د ټیکري سره بیا د سی په تکلیفې کنه مثلا کار چکی.
نه نه پنجابۍ خو اصلا هغه ښکلای په ټیکری کې ده، یعنی غټ ټیکرای د پنجابۍ هغه خایست نورم په سلاباسي کس پورې اړوند خبره ده چې مثلا ټیکري سره کار کول ورته مشکل دی یا نه دی. اکثره کورنۍ او دود و دستور پورې په حساب اړوند ده. ځینې کورنۍ دي چې شاید پنجابۍ ټیکري په غاړه کې اوسېږي کار وکړي.
سرپوی څنګه بیا هم باید داسې یو شی چې کالی سره مچو کې؟
نو رښتیا خبره چې څوک چې پنجابۍ اغوندي یا مثلا لږ لږ فیشن و دې شیانو ته یې پاملرنه وي، فیشن خو بله پرېږدو سلیقې ته، نو مجبور مکلف دي چې لږ په ځان لاس ووهي. نو که چیرې غواړي چې لږ جذاب واوسیږي ټولنه کې، لږ په حساب منلي کسان واوسیږي، دا د روانشناسي له اړخه هم وایم چې هغه کسان چې په حساب منظم جامعه اغوندي، ښکلی لباس اغوندي، دانش موږ وایي فیشني لباس، ښکلی منظم پاک لباس اغوندي، هغه په خلکو باندې که دوی وغواړي که ونه غواړي منلی کېږي، په خلکو باندې ډېر ګرانېږي. سلیقه منظم واوسیږي، پنجابي یا سرپایي ورسره لږ مچو کې، لږ همرنګ واوسیږي، ډېره ښکلا ورکوي. د خپله دا لباس یا دغه جامې داسې جامه ده چې هم ډېره ښکلې ساده سنګینه او هم ډېره فیشني ډېره لوکس جامه ده.
او فکر کوم چې دومره به قیمت هم نه وي کنه،
ډېره مناسبه. یعنی که فکر وکړي سړی ښار و بازار ته خو هر څوک ځي، ورته معلوم ده یو عادي بلوز یو پتلون ډېر قیمته دي، اما پنجابي یو ښکلی سوټ یو ډېر ښایسته رنګ و مناسب 200 300 900، نو اقتصادي هم ډېر لویږي او ډېر ښکلی ښکاري.
مننه ډېره زیاته.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د نن ماښ خبرونه د نن ورځې د ماښام تر 2 بجو پورې تاسو اوریدلای سي. ازادي رادیو پر انټرنیټ ډیره اسانه اوریدل کیدای سي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو یو اوریدونکی محمد عادل حقیار ایماق له امریکا لیکلي دي چې د امریکا له متحدو ایالاتو ډېره مننه کوم چې له پاکستان سره خپلې مرستې بندوي. یو بل اوریدونکی کریم الله د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلی دی، زه هیله لرم د افغانستان له ولسمشر نه چې پر پاکستان بندیزونه زیات کړي. تاسو د رادیو په دغه خبري مجله مو په څو ثانیو کې پای ته رسیدونکې ده. خو په یاد ولرئ چې په ازادي رادیو د نن ورځې د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري، نو خپرونې به مو نن ادامه ولري. په بله خپرونه کې در سره سعید سمیع عباس دی. هغه صاحب مهرباني.
تشکر فرشته جان، خسته نباشی. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز جمعه 30 اسد سال 1394 هجری شمسی برابر است با 21 آگوست سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد این که امریکا به خاطر عدم صداقت پاکستان در مبارزه علیه تروریسم کمک‌های خود را به این کشور قطع کرد. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. واشنگتن کمک ها را با پاکستان در عرصه مبارزه با تروریسم قطع می کند. اولین گروه حجاج افغانستان دیروز به شهر جده عربستان سعودی رسید. در عملیات هوایی پاکستان در وزیرستان شمالی بیش از 40 شورشی کشته شده. تفصیل خبرها. گزارش ها می گویند واشنگتن کمک به اسلام آباد در عرصه مبارزه با تروریسم را قطع کرده است. علی احمد جلالی استاد پوهنتون ملی امریکا می گوید قطع کمک به پاکستان با تلاش های حکومت افغانستان ارتباط دارد.
تاثیر داره حتما، به خاطر اینکه در ایالات متحده آمریکا از موقفی که حکومت افغانستان در مورد پاکستان گرفته از این تایید کرده، حمایت کرده.
شبکه حقانی در فهرست سیای وزارت خارجه آمریکا درج شده است و قرار معلوم پاکستان در مقابل این شبکه اقدام نکرده. اولین گروهی از حجاج افغانی دیروز به شهر جده عربستان سعودی رسید. حکومت افغانستان میگوید امسال نسبت به سال گذشته برای حجاج افغان سهولت‌های زیادی در زمینه تیکت، آسایش و تهیه غذا در عربستان سعودی فراهم کرده است. در نظر است که امسال 24250 نفر از میدانهای هوایی شهر کابل، هرات، قندهار و مزار شریف جهت ادای فریضه حج در ظرف 4 هفته به عربستان سعودی بروند. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید پاکستان محصول گمرکی میوه تازه افغانی را نزدیک به 3 برابر افزایش داده است. خانجان الکوزای معاون اول اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت
این سال پاکستان قیمت محصول میوه تازه را به افغانستان تی وقتی خربوزه و انگور و پیسی ما رسیدن در پتن از دینی مزار افغانی و افتینی مزار ایتن را ارتقا دادن و یک ضربه بسیار زیادی برای زمین و برای خود ساده کننده های میوه تازه با وجود آورد.
خانجان الکوزای اضافه کرد قبل از این حکومت افغانستان مالیه بر واردات میوه پاکستان را نیز افزایش داده بود. تیم الف کرکت افغانستان که اخیراً برای انجام مسابقات دوستانه به سریلانکا سفر کرده بود دیروز دوباره به کابل برگشت. کرکت بازان افغانستان در میدان هوایی حامد کرزی مورد استقبال دوستداران این ورزش قرار گرفتند. تیم الف کرکت افغانستان 21 روز را در سریلانکا سپری کرده بود. ادامه اخبار. اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه عملیات هوایی در منطقه قبایلی در شمال غرب این کشور که در سرحدات با افغانستان موقعیت دارد 43 شورشی کشته شدند. به گفته مقامات نظامی این حملات دیروز بر دو قریه در وزیرستان شمالی انجام شدند. در مورد هویت و ملیت کشته شده ها چیزی گفته نشده و چون خبرنگاران اجازه رفتن به این مناطق را ندارند این خبر را نمیتوان تایید یا رد کرد. ساعت‌ها بعد از عملیات هوایی سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم بجوا گفت عملیات زمینی هم در دره شاوال وزیرستان شمالی آغاز گردیده است. به نظر تحلیلگران آغاز حمله زمینی نشان می‌دهد که عملیات در اینجا به مراحل نهایی آن رسیده است. اردوی پاکستان در ماه جون سال 2014 عملیات را در این مناطق آغاز کرد و به گفته مقامات نظامی در این عملیات 3000 شورشی کشته و 90% وزیرستان شمالی از حضور شورشیان پاک شده است. بریتانیا و ایران بعد از 4 سال سفارت‌های خود را در کشورهای یکدیگر باز می‌کنند. 4 سال قبل با اعلان تحریم‌های غرب علیه ایران، یک گروه ایرانیان خشمگین بر سفارت بریتانیا در تهران یورش بردند و بریتانیا دیپلمات‌ها ایران را از خاک خود بیرون کرده و سفارت خود را در ایران هم مسدود ساخت. مقامات بریتانیا میگویند وزیر خارجه این کشور فیلیپ هامند که در ترتیب موافقت اتمی بین ایران و غرب نقش مهم داشت، روز 23 آگوست به تهران سفر میکند تا سفارت بریتانیا را در اینجا باز کند. همزمان با این ایران هم سفارت خود را در لندن باز خواهد کرد. مقامات اوکراین میگویند در نتیجه درگیری‌های اخیر در شرق این کشور 4 عسکر کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. الکساندر بوتسیانیک سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین دیروز گفت این تلفات در منطقه لوهانسک که قسمت آن در کنترل جدایی طالبان طرفدار روسیه می باشد به وقوع پیوسته است. سازمان ملل متحد می گوید در جنگ و درگیری ها در شرق اوکراین از ماه اپریل سال 2014 به این سو بیش از 6400 نفر کشته شدند. صدر اعظم یونان استعفای خود را ارائه کرد و پیشنهاد نموده است که انتخابات پیش از وقت در این کشور در 20 ماه سپتامبر برگزار شود. الکسیس سیپراس دیروز در سخنرانیش در تلویزیون ملی یونان گفت ماموریتی که در جنوری امسال به دوش گرفته بود او را خیلی خسته ساخته و اکنون مردم یونان باید سر از نو تصمیم بگیرند. صدر اعظم یونان قبل از ایراد بیانیه‌اش استعفای حکومت خود را به پاولوس رئیس جمهور این کشور تقدیم نموده بود. و جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا میگوید او که به سرطان مغز دچار است تداویش را آغاز خواهد کرد. آقای کارتر که 90 سال عمر دارد دیروز به خبرنگاران گفت سرطانی که هفته گذشته در جگرش داشت از بین رفته و اکنون به مغز وی سرایت کرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. استاد پانتون ملی امریکا و سابق وزیر داخلی افغانستان میگوید قطع کمک های امریکا در بخش مبارزه با تروریسم به پاکستان به تلاش های افغانستان ارتباط دارد.
شواهد نشان میده که پاکستان در مبارزه با تروریسم صادق نبوده. در نتیجه ایالات متحده امریکا پول قطع میکند.
علمای افغانستان ادعای مخالفین را در رابطه با مشروع بودن جنگ علیه قوای نظامی افغان به سوال روبرو کردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. باستانشناسان افغان در مورد عدم توجه به حفاظت آبدات تاریخی نگرانی دارند. یک تن از آنها میگوید
ما در تمام ولایت افغانستان ده ها ساحات تاریخی و آبدات تاریخی داریم. تا حال برای ترمیم این آبدات تاریخی پلان ما ترتیب نشده است.
مقدونیه به خاطر جلوگیری از ورود مهاجرین غیر قانونی به اروپا سرحدات خود را تقویه کرده است و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
تحصیل کردیم، درسم تمام شده، دیگه فعلا خانم خانه است و مادام اولاددار نمیشه بیرون برایم بر وظیفه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ایالات متحده به خاطر اینکه پاکستان علیه شبکه حقانی صادقانه اقدام نکرده است، بخشی از کمک‌ها را که به مبارزه با تروریسم رابطه دارد با پاکستان قطع میکند. وزارت خارجه آمریکا 3 سال قبل شبکه حقانی را در فهرست گروه‌های تروریستی جا داد. این شبکه در دهه 80 میلادی از سوی جلال الدین حقانی ایجاد شده و به انجام یک سلسله حملات تروریستی پیچیده و مغلق در افغانستان متهم است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
ایالات متحده آمریکا و پاکستان گفته که در عملیات نظامی وزیرستان شبکه حقانی را سرکوب نکرده است. بر اساس گزارش‌ها واشنگتن میگوید در ارائه گزارش به کنگره آمریکا این مطلب را تایید کرده نمی‌تواند که بر گروه حقانی در وزیرستان شمالی صدمه وارد شده است. علی احمد جلالی استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا در صحبت با رادیو آزادی گفت واشنگتن در سال 2014 میلادی به طور آشکارا به پاکستان گفته بود که به شرط با اسلام آباد کمک میکند که شبکه حقانی را در این کشور سرکوب نماید. علی احمد جلالی سابق وزیر امور داخلی افغانستان در اشاره به عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان گفت
حال عملیات چی نشان داده برای امریکا که پاکستان به این تعهد خود عمل نکرده و شبکه حقانی را زیر فشار قرار نداده بلکه برعکس او کمک کرده. در نتیجه ایالات متحده آمریکا و پاکستان اتحاد دیگر این پول قطع میکنند.
به گفته برخی از منابع آگاه در حکومت پاکستان این کشور با شماری از رسانه ها خبر داده که امریکا این پول کمکی را قطع کرده است. وزارت دفاع امریکا این نگرانی خود را به سفیر پاکستان در واشنگتن و مقامات پاکستان در اسلام آباد بیان کرده است. از سوی دیگر حکومت جدید افغانستان که با اسلام آباد روابط نیک داشت، هفته گذشته پاکستان را مورد انتقاد شدید قرار داده، متهم کرد که تروریستان به طور آشکارا در این کشور گرد هم آمده مجلس میکنند. علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت فشارها بر پاکستان هنوز هم افزایش خواهند یافت.
فکر میکنم فشارها سر پاکستان زیاد میشه، به خاطر از اینکه شواهد نشان میده که پاکستان در مبارزه با تروریسم و کمک به افغانستان در از بردن لانه های شورشی ها صادق نبوده.
یک منبع مهم حکومت افغانستان که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت در صورتی که موضوع به طور رسمی تایید شود، یک خواست مهم حکومت کابل برآورده خواهد شد که تحت فشار قرار دادن پاکستان از راه های مختلف است تا جلو دهشت افغانان و تروریستان را بگیرد. جلال الدین اقانی شبکه اقانی را در سالهای 1980 میلادی تأسیس کرده و به دنبال آن با شبکه القاعده و طالبان یکجا شده است. بر اساس گزارش ها شبکه اقانی دیگر گروه های تروریستی را در منطقه نیز کمک می کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
در این اواخر علمای دینی افغانستان به طور روز افزون ادای شورشیان را که باید با نیروهای افغان بجنگند با آزمون کشیدند. علمای دینی افغانستان اعتبار مذهبی خشونتهایی را مورد سوال قرار دادند که شورشیان در این کشور با آن دست می‌زنند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
بعد از حمله مرگبار اخیر در شاه شهید کابل که خونین ترین حمله طالبان در 13 سال گذشته محسوب می شود و به مثابه بخشی از حملات تابستانی این گروه صورت گرفت، علمای مذهبی محافظه‌کار افغانستان تحرکات را انجام داده، اعتبار مذهبی خشونت‌های را مورد سوال قرار دادند که شورشیان با آن دست می زنند. در گذشته علمای دینی افغانستان به خاطر حرکات تلافی جویانه شورشیان و تهدید از اینکه به خاطر حمایت از حکومت کابل اجنت‌های خارجی نامیده شوند از همچو اقدامات پرهیز می‌کردند. در گرد همایی علمای دینی و بزرگان اقوام که اخیراً در ولایت خوست برگزار شد، علما و بزرگان قومی به طور متحدانه بر ضد طالبان صحبت نموده، حملات تروریستی آنها را مغایر با ارزش‌های اسلامی و افغانی خواندند. مولوی محمد داود وافی، یک تن از این علما، در جریان سخنرانی در اجلاس علما و بزرگان قومی در خوست گفت:
اسلام هیچ تایید اجازه نمی‌کوی چه یو سوق در پورت.
اسلام به هیچ کس حق قتل انسان‌های بی‌گناه را نمی‌دهد. هیچ کس حق ندارد زنان را بیوه، اطفال را یتیم و مادران را از داشتن اطفالشان محروم سازد. اسلام دین امن، دین صلح، همکاری و همدردی است.
اسلام دی همدردی دین دی.
در محل رویداد حادثه خونبار اخیر در شاه شهید که در اثر آن ده‌ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند، اعضای شورای علمای کابل در یک گرد همایی که به تاریخ 7 اگست صورت گرفت، حملات تروریستی شورشیان طالب را به شدت مورد نکوهش قرار دادند. اعضای شورای علمای کابل که به خاطر همدردی با قربانیان این رویداد جمع شده بودند، در پاسخ به فتوای برخی علمای پاکستان که جهاد را در افغانستان جایز اعلام کردند، فتوای جهاد علیه پاکستان را صادر کردند. مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل، در این گرد همایی گفت:
یک پیام به نمایندگی از شورای علمای کابل برای ملاهای پاکستان دارم که شما فتوای جهاد را به خاطر کشتن افراد بیگناه در افغانستان صادر کردید. فتوای ما از امروز این است که در پاکستان جهاد فرض عین است و آن گروه هایی که در پاکستان جهاد می کنند ما با ایشان استاده ایم و آنها را حمایت می کنیم.
جهاد کویم مونگ کلک حمایت کو اور سردریگو.
این اندیشه که جنگ در افغانستان توسط خارجی ها به خصوص پاکستان را اندازی شده است بین افغان ها خیلی رایج است. رهبران مذهبی که به خاطر نقششان در جنگ های داخلی دهه 1990 با بیزاری مردم مواجهند، اینک می خواهند از احساسات وطن پرستی افغان ها استفاده کنند. عبدالرب رسول سیاف 68 ساله که هنوز هم یکی از منتقدان علنی طالبان به شمار می آید، می گوید که به طالبان گفته است:
و ایران برشان گفته بودم که
امو کسایی که شما را تقویه میکنه، شما را بر ضد ملتتان تشویق میکنه، بالاخره توسط اعظم ما بسته میشین و محاکمه میشین، به عنوان جنایتکار محاکمه میشین.
این در حالی است که بعد از مرگ ملا محمد عمر تا هنوز هم منازعه قدرت روی رهبری طالبان و خشونت‌ها در افغانستان ادامه دارد. مولوی عبدالرحمن یک عالم ارشد دینی ولایت کنر میگوید طالبان باید بالای مردم ما رحم کنند و قتل بیشتر مسلمانان افغان به هیچ راه حل نخواهد انجامید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. واشنگتن کمک به اسلام‌آباد در عرصه مبارزه با تروریسم را قطع کرده است. اولین گروهی از حجاج افغانی دیروز به شهر جده عربستان سعودی رسیدند. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید پاکستان محصول گمرکی میوه تازه افغانی را نزدیک به 3 برابر افزایش داده است. تیم الف کرکت افغانستان که اخیراً برای انجام مسابقات دوستانه به سریلانکا سفر کرده بود دیروز دوباره به کابل برگشت. اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه عملیات هوایی در منطقه قبایلی در شمال غرب این کشور که در سرحدات با افغانستان موقعیت دارد 43 شورشی کشته شدند. بریتانیا و ایران بعد از 4 سال سفارت‌های خود را در کشورهای یکدیگر باز می‌کنند. 4 سال قبل با اعلان تحریم‌های غرب علیه ایران یک گروه ایرانیان خشمگین بر سفارت بریتانیا در تهران یورش بردند و بریتانیا دیپلمات‌های ایران را از خاک خود بیرون کرده و سفارت خود را در ایران مسدود ساخت. مقامات عراق می‌گویند در نتیجه درگیری‌های اخیر در شرق این کشور 4 عسکر کشته و 14 تن دیگر ببخشید مقامات اوکراین میگویند در نتیجه درگیری های اخیر در شرق این کشور 4 عسکر کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. و صدراعظم یونان استعفای خود را ارائه کرده و پیشنهاد نموده است که انتخابات پیش از وقت در این کشور در 20 ماه سپتامبر برگزار شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه اینستیتوت بروکینگ در مورد پیشرفت‌ها و کیفیت معرفت دختران در افغانستان مطلب تحقیقی را نشر کرده است. نشریه در این مقاله پیشرفت‌ها در عرصه معرفت و مکاتب دختران را از سال 2001 تا حالا و افزایش تعداد شاگردان دختر را در افغانستان یک پیروزی می‌داند. اما در مطلب این هم گفته شده که در راستای کیفیت معرفت و بهبود آن برخی چالش‌هایی تا هنوز وجود دارد. اینستیتوت بروکینگ با نقل از آمار وزارت معرفت افغانستان می‌نویسد در حال حاضر حدود 8.5 میلیون کودک و نوجوان در مکاتب ابتدایی و دوره متوسط در افغانستان مصروف آموزش هستند. از میان آنها حدود 39% را دختران تشکیل می‌دهند. تعداد شاگردان مکاتب در افغانستان در مقایسه با سال 2001 میلادی که حدود 1 میلیون تن بود، افزایش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. نشریه اینستیتوت بروکینگ به این نکته هم توجه کرده که تا هنوز 3.5 میلیون کودک عمرشان برای مکتب رفتن مساعد است و 32% افراد واجد شرایط را تشکیل می دهند از رفتن به مکتب محروم هستند. بنوشته نشریه برای کودکان شرایط محدود مکتب بزرگسالان یک مانع بزرگ است. اینستیتوت بروکینگ ارقام را هم نشر کرده و می نویسد در میان شهروندان افغانستان که عمرشان از 25 سال گذشته از هر 100 مرد 7 تن و از هر 100 زن فقط 3 تن تحصیلات رسمی دارند. نشریه همچنان گفته است در نظام معارف افغانستان مشکلات و نابرابری هایی وجود دارد که بنوشته مقاله نویس اساس این همه تفاوت های جنسی، منطقه‌ای و زبانی شمرده می شود. نشریه اینترنتی میل آنلاین در مورد سقوط پارسال یک هلیکوپتر نیروهای بریتانیایی در افغانستان مطلب را نشر کرده است. بنوشته نشریه خانواده های قربانیان این رویداد از وزارت دفاع بریتانیا خواستند تا آخرین دقایق سربازان کشته شده در داخل هلیکوپتر با آنها شریک ساخته شود. هدف آنها دسترسی به تصاویر و صداهای این سربازان بود، اما وزارت دفاع بریتانیا این درخواست را رد کرد و گفت چون این کار خلاف اصول نظامی و راستای کاری به حساب می آید. هلیکوپتر نظامی نیروهای بریتانیایی پارسال در ولایت قندهار سقوط کرد که در نتیجه 5 سربازان کشور کشته شدند. بریتانیا از این رویداد به عنوان یکی از پرتلفات ترین حوادث در جریان جنگ‌های چند دهه اخیر یاد می‌کند. روزنامه واشنگتن پست هم در مورد بازماندگان یک جنرال آمریکایی که در افغانستان کشته شده مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه خانواده این نظامی گفتند تحقیق اردوی آمریکا برایشان قابل پذیرش نیست. واشنگتن پست می نویسد جنرال هارولد جی گرین پس از جنگ ویتنام ارشدترین مقام نظامی آمریکا بود که در یک منطقه جنگ کشته شد. او یک سال پیش در آکادمی نظامی در نزدیکی کابل از سوی یک سرباز افغان کشته شد. همسر این نظامی 57 ساله بر روزنامه واشنگتن پست گفت است. تا حالا تحقیق اردو در مورد اینکه شوهرش چگونه کشته شد برای او و خانواده‌اش قناعت بخش نبوده است. او در نخستین مصاحبه پس از مرگ همسرش گفته بود وی با خانواده‌اش را هنوز نمی‌دانند که چند قمندان ارشد آمریکایی چرا به یک ساختمان غیر مسئول خیلی نزدیک شدند و چرا تا حالا اردوی ایالات متحده در مورد انگیزه این رخداد و حمله کننده معلومات نمی‌دهد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از باستانشناسان در مورد از بین رفتن آبدات و منارهای تاریخی کشور ابراز نگرانی کرده از حکومت می‌خواهند که در حفظ و نگهداشت این آبدات تاریخی تلاش نماید. از سوی هم وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان می‌گوید در نظر دارد تا در مورد آثار باستانی کشور تحقیق کند و ساحات باستانی را برای بازدید کنندگان آن آماده سازد. خلیل سلطانی گزارش می‌دهد.
تعداد از باستانشناسان در مورد از بین رفتن آبدات و منارهای تاریخی کشور ابراز نگرانی کرده از حکومت می‌خواهند که در حفظ و نگهداشت این آبدات تاریخی تلاش نماید. رسول باوری استاد پوهنتون کابل در مورد برادیو آزادی گفت که یکی از این آبدات تاریخی قلعه گک کهزاد است که 2000 سال قدامت دارد، در حال فرو ریختن است و حکومت باید در مورد بازسازی این قلعه تاریخی اقدام جدی نماید.
ریس کردن که در فلان ولایت این قصر هست، نامش نوشته است و در بعضی ها موقعیتشان هم ذکر شدن که در کجای از اینمی ولایت اینمی آبده و اینمی اثر وجود دارن. در اون مورد نه تحقیقی صورت گرفتن و نه هم معلوماتی برای افغان ها و یا کسایی که دلچسپی دارن از بیرون کشور به اونا معلومات ایران نشدن.
آقای باوری میگوید بسیاری از آبدات تاریخی افغانستان تا هنوز ناشناخته باقی مانده و باید این سرمایه ملی به سازمانهای جهانی مانند یونسکو معرفی شوند تا در مورد بازسازی و نگهداشت آن با افغانستان کمک نمایند. با گفته آقای باوری در ولایت زابل هم به نام‌های مرچه و سرکلا مناطق تاریخی زمان کیداریان و زابلشاهان موجود است که تا حال نزد وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت نشده است. از سوی دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در نظر دارند تا در مورد آثارهای باستانی کشور تحقیق کنند و ساحات باستانی را برای بازدید کنندگان آن آماده سازند. آرون حکیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که قلعه گک کهزاد هم در لیست این بازسازی شامل است.
برای شما معلوم است که افغانستان به نام موزیم باز هم نامیده می شود. یعنی ما در تمام ولایت افغانستان ده ها ساحات تاریخی و آبدات تاریخی داریم. تا حال برای ترمیم این آبدات تاریخی پلان ما ترتیب نشده است، ولی ما در پلان های صد روزه خود در نظر داریم که بالای این آبدات کار کنیم، طوری که ضروری است.
با وجودی که وزارت اطلاعات و کلتور میگوید در سالهای اخیر بیشتر آبدات تاریخی کشور را بازسازی نموده است، اما چند قبل با فرو ریختن یک دیوار تاریخی در جنوب غرب هرات که در اثر آن 6 نفر جان باختند، واضح شد که با از بین رفتن این آبدات تاریخی نه تنها سرمایه ملی به هدر می‌رود، بلکه مانند تلفات جانی خطرات جدی را نیز در قبال دارد. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights!
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقدونیا برای جلوگیری ورود مهاجرین غیرقانونی به کشورهای اتحادیه اروپا در سرحدات خود نیروهای نظامی اضافی را جابجا میکند. هزاران مهاجر غیرقانونی در انتظارند تا از طریق سرحدات مقدونیا خود را به کشورهای اتحادیه اروپا برسانند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
مقدونیا در سرحدات کشور خود حالت اضطراری را اعلام کرده است. مقدونیا با این اقدام می‌خواهد امکانات را فراهم کند تا با کمک اردو جلوی موجی از مهاجرین غیرقانونی را بگیرد که تلاش دارند از این راه خود را به کشورهای اتحادیه اروپا برسانند. وزارت امور داخلی مقدونیا دیروز گفت این تصمیم در نتیجه ورود سرسام‌آور مهاجرین غیرقانونی در هفته‌های اخیر اتخاذ شده است. ایوا کوتیفسکی سخنگوی وزارت امور داخلی این کشور بالکان دیروز در یک کنفرانس خبری در شهر اسکوپی پایتخت مقدونیا به خبرنگاران گفت: اما طور که یک خطر بزرگ برای جمهوریت مقدونیا متوجه است، ما یک حالت اضطرار را اعلان کردیم و این معنا که تدابیر امنیتی در سرحدات افزایش یافته و نیروهای مسلح در آنجا به طور قانونی مستقر می‌گردند. این مطلب در یک زمان اعلان می شود که هزاران مهاجر غیرقانونی در شهر گیوگیلیا در نزدیکی مرز میان مقدونیا و یونان جمع شده بودند. به نیروهای پلیس امر داده شده تا مهاجرین را متوقف سازند که پیاده به استیشن ریل شهر گیوگیلیا می رفتند. ایوا کوتیفسکی سخنگوی وزارت امور داخلی مقدونیا درباره علت اعلان وضعیت اضطراری در سرحدات این کشور گفت: نخستین و ابتدایی ترین هدف تصمیم این است که امنیت مردم عام تامین شود. هدف دوم این است با مهاجران غیر قانونی که میخواهند در جمهوریت مقدونیا درخواست پناهندگی دهند رفتار انسانی و خیلی مسئولانه صورت گیرد. مقدونیا که عضویت اتحادیه اروپا را ندارد، برای مهاجرین که از شرق میانه، افریقا و آسیا میخواهند داخل اتحادیه اروپا شوند، یک کشور بزرگ ترانزیتی به شمار میرود. ماه گذشته از این کشور 39,000 مهاجر که اکثریت آنها از افغانستان و سوریه هستند، به دیگر کشورهای اروپایی رفتند.
رنگ‌های زندگی.
میشه خدا معرفی کنن؟
بله، نام ما آرزو نکبین است.
خب آرزو جان، کجا روان هستی؟
خواستم بیرون برایم یک قدم بزنیم. آرزو خوب بود امروز تقریبا. خواستم بیرون برایم یک کم تفریح بکنیم.
چکر برامید.
بله بله.
خب جای کار میکنین، تحصیل میکنین، خانم خانه هستین، چی گونه؟
بله، تحصیل کردیم، درسم تمام شده. دیگه فعلا خانم خانه هستم، مادام اولاددار نمیشه بیرون برایم بر وظیفه.
خب چند اولاد دارین؟
دو طفل دارم.
آها،
تو تا بچه گه کاستن هستیشون؟
گاهی هم کار کردی؟
بله بله، آده بیرون کار کردیم. میخواییم ده بیرون هم وظیفه داشته باشم، چون دیگه از خانه فرصت نمیشم. اگر میخواییم، چون بیرون بهترتر است.
چی بهتری داشت مثلا وقتی که بیرون کار میکردی و اول که ده خانه هستی، چی گونه است؟
ده خانه چون تمام روز اونمو یک نواخت کارای خانه است که آدم انجام میده، ده بیرون کم فکر آدم به حساب دیگه میشه. بیرون مبرای آدم کتی همکارا صحبت میکنه، شیشت برخواست است، وظیفه از اجرا کردنش تقریبا آشنایی زیادتر پیدا میکنه، به بیرون جرأت آدم زیادتر میشه. به این حساب بیرون بهتر است از خودم در خانه باشه.
در خانه وقتی که حال خودت هستی، کار میکنی، مسئولیت خانه برته است، چی را زیاد خوش داری که در خانه انجام میدی؟ کدام کاره؟
زیادتر علاقه مند هستم، بر اولادایم زیادتر وقت بتم، بر شوهرم وقت ما بتم.
خب تو گاهی شده که مثلا خودت عصبانی شده باشی سر کدام موضوع؟ بعض خانم ها هستن وقتی که عصبانی میشن باز میگن که اقدر از اطفال خود میگن، شما تو راستین؟
نه خیر، نیو تو خونه استم، ولی اولادا که عصبانی بسازن سر خودشون، عصبانیت ما پس بیرون میکنم. در غیر از اون نیه دیگه، یک نفر گناه کنه قصدش از دیگه نفر بگیری دیگه روان
نیستم. خود طفل باز تو فکر نمیکنی که خورده است؟
نه وقسم قصد نمیگیرم دیگه، خود تنها صدای مسج بلند میکنم، خودش آزار نمیدم دیگه.
اصلا مون میترسنی؟
دیگه یکم که نترسنم نمیشه اولادم.
خب اگر به عنوان آخرین سوال استان پرسان کنم که چی آرزو دارین، چی میخواین که مثلا اولادها را تا کجا برسانین؟
آرزوی خاص ممیست که اولادایم خوب باشن، خود ما خوب باشیم، اخلاق ما خوب باشه، در بیرون در داخل روی ما برخورد ما خوب باشه، تا همه از هم راضی باشیم، یکی بر دیگه مهربان‌تر باشیم.
انشالله که به هدفتان خود رسیدین، خوش و خوشبخت باشین.
سلامت باشین شما هم. چون
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم با پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی فرشته جلالزی میزبان شماست. فرشته جان خوش آمدین به استودیو.
بخیر باشین آقا صف. دیر زیاد مننه. دیروز درنو